کله سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي چې بنټ وای په افغانستان کې د طالبانو په څبان د درې کلن واکمنۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه خزو او نجونو د حقوقو بحران لا ژور شوی او نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د بشري حقوقو اړوند یو عملی جامع پلان طرح تصویب او عملی کړي. بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال همدارنګه وویل چې د نړیوالې ټولنې لخوا د یو پیاوړي او همغږي اقدام نشتوالی طالبان لا زړه ورکړی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د سرغړونو په تېره له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر حساب کتاب وشي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته ورتلو منع کړی، له بهره په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت څارنه کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت او مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل په سرای شمالي سیمه کې د طالبانو د تلاشۍ پر موټرو برید کړی، درې تنه وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. د ډلې پرون جمعه پر خپل ایکس پانه د ویډیو په خبرولو سره ادعا وکړه چې وسلوالو تیر شپه ناوخت د طالبانو د پولیسو او استخباراتو د تلاشۍ د موټرو پر کاروان برید وکړ. طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاوې په مستقل ډول تایید کړي. د ازادۍ جبهې له دې مخکې ویلو چې د کابل پر هوایي ډګر د وروستۍ حملې په دوام چې مسؤلیت یې دې ډلې ومنه، طالبانو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کور په کور تلاشیو خبرونه تایید کړي او ویلي دي چې طالبان د کابل د شمال په سیمو کې د خپلو مخالفانو په لټه کې دي. د جرمني حکومت ایران ته د خپل وګړو د سفر ممنوعیت تمدید کړه او په ایران کې له جرمني وګړو یو غوښتل چې له هغه هیواد ووزي. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا د راپور لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداري ورکړ چې په ایران کې ډیره جرمني وګړي خپل ځانونه د اسلامي جمهوریت له لوري د برنټه کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د لړم په ومنې ته په ایران کې د جمشید اشار مهد په نوم دی ایرانی ول اصل جرمني وګړي له اعدام وروسته د جرمني حکومت په دې هیواد کې د ایران درې وړه قونسلګری بند کړي. شار مهد څلور کاله مخکې د یو کاري سفر په ترڅ کې له امریکا څخه هند ته تللی او امریکا ته د راستنېدو په مهال د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ایران د استخباراتي اجنټانو لخوا وتښتول شو او څو ورځې وروسته د حسن روحاني په مشرۍ د ایران د هغه مهال د استخباراتو وزیر ایران ته د نوموړي د انتقال خبر ورکړ. شهر مهد تورن چې په متحده ایالاتونو کې د تندر په نوم د سلطنت غوښتونکو د یوې ډلې مشري کوي او د شیراز په حسینیه کې په یوه بمی برید کې هم لاس لري. شهر مهد او د هغه کورنۍ دا تورن رد کړی وو. اروپایي ټولنې په یو بیان کې د جمشید شهر مهد اعدام غندلی دی. د اوکران په شمال ختیځ خار خار کیف کې د پولیسو پر یو سټیشن د روسي په برید کې یو پولیس وژل شو او شپږشت نور ټپیان شوي دي. د اوکران د ملي پولیسو مشر ایوان ویګیفسکی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د خار کیف په مرکزی برخه کې د پولیسو ماموریت د دوه روسي توغندیو په وسیله په نښه شو. د بیان له مخې په ټپیانو کې څلور ملکي وګړي شامل دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ. هغه په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت په پام سره د یو هر اړخیز پلان د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ښاغلي بنټ د راپور ډېره برخه جزئیات مخکې هم رسنیو ته راوتلي وو، خو پرون د خپل راپور تر وړاندې کولو وروسته د ګډونوالو ځینو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونو په تیره له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب پر اړتیا ټینګار وکړ. د موضوع جزئیات د احمد تکل پر رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې اته درشمې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو بحران په تیره د ښځو او نجونو لپاره نور هم ژور شوی دی. بنټ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت ته په پام یو هر اړخیز پلان جوړ او عملی کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د داسې یو پلان نشتون طالبان په خپلو اقداماتو کې نور هم زړور کړي دي. بنټ ټینګار وکړ چې باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند وباله حساب کتاب وشي. ښاغلی بنټ مخکې له دې هم د خپل دې راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وو، خو د دې راپور له اورولو وروسته چې کله د بیلابیلو هیوادونو استازو خپلې پوښتنې مطرح کړې نو د په ځوابونو کې تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو له حکومت سره به د دې اقداماتو په خاطر حتما حساب کتاب کیږي. بنټ دې پوښتنې ته چې آیا د ملګرو ملتونو د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی سره په دې اړوند تماسونه نیولې دي کنه، په ځواب کې وویل چې دای د دې طرحې ملاتړ کوي.
In regard to accountability, I'm in favor of an all
زه د جرمونو نړیوالې محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجې کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلویم. په دې اړه د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصول سره سم په تماس کې یم.
خغلی بنټ په ډاګه کړ چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو عادي کول یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې پر ښځو او نجونو ټول هغه لګیدلي محدودیتونه پای ته ورسیږي چې له تیرو څخه باندې دریو کلونو راهیسې اعلان شوی دي. پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق په ګډون د غونډې د نورو ګډونوالو په ویناو کې هم انعکاس وکړ. خغلی فائق چې له هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام استازیتوب کوي، د بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
We call for the establishment of an independent accounting
موږ د افغانستان لپاره د حساب کتاب دی و خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو، او په دې برخه کې موږ د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند هغه نوښت هرکلای کوي چې 22 نور هیوادونو یې هم ملاتړ کړی، او په هغه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر راسته بیزی چلند مخنیوي د کنوانسیون له مکلفیتونو څخه د سرغړونې په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه شوه.
د بنټ پراپور کې لخذو سره پر تبعیضی چلند سربیره په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت پر نورو اړخونو لکه د ماشومان او اقلیتونو پر حقوقو د تیری پر اړوند موضوعاتو تفصيلي رڼا اچول شوې ده. د بشري حقوقو مسایل په تیر د خزو او جنونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ډیرې شنونکو په باور هغه لوی خندونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې پراته دي. د طالبانو له سباندې درې کلنې واکمنۍ وروسته لا هم داسې نښې نښانې نخ کاری چې د دوی حکومت به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت پیژندل شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر افغان خبریالان او د وژل شو خبریالانو کورنۍ ویل جرمونو د معافیت کلتور تر اوسه پر افغانستان حاکم دی. نن د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. یو شمیر خبریالان وایي د دندو په تړاو ورسره بیلابیل زور زیاتی شوی، خو عاملان هیڅکله هم د قانون منګولو ته نه دي کش شوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویل شوي چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې 13 خبریالان وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د فیروز عزیزی په تفصیلي راپور کې
د اریانا نیوز خبریال او د سیاسي خبرونو په خوانی مسول عبدالوارث حسرات وو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د داندې لامل د طالبانو حکومت لخوا د 2022 کال د جنوري په 13 د څلورو ورځو لپاره بندي او سخت شکنجه سوای دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو ویني سي لاسونه وتړل شو، سترګې را باندې وتړلې او تور خلطه را باندې کښل موټر کې واچول. یو سات په همدغه کابل کې ګرځېد، بیا ریاست ته نوتی وړو، هلته یو هغه تحقیق وه، پس له هغې نه بیا قصبې ته لاړو، بیا قصبې نه همدغسې باګرام زندان ته لاړو چې په همدغه ټول په دې حالت کې هم شکنجه وه، هم وهل وو، هم ټکول وو، هم بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کې وم، په دوی په زندان کې وم.
په هرات ولایت کې یوه میاشته خبریاله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، بیا ازادي راډیو ته وویل چې همدا څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د ځای چارواکو لخوا سخت ګواښل شوی چې دا یې د خبریالانو پر وړاندې د جرم یوه بڼه بولي. دغې خبریالې د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل: افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم خبریالان خوندي نه وو. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویلي چې په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې اتلس ژورنالیستان وژل شوي دي. د دغې کمیټې په تازه راپور کې چې د اکتوبر میاشتې په 13 خپور شوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته د مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. ویل شوي چې د دغه شمېر وژل شویو خبریالانو له ډلې د 13 تنو د وژل شویو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې منلای دی. د راپور له مخې زیاتې وزنې په 2013 کال کې شوي دي. په ځانګړي ډول د 2013 کال د مې په لومړۍ نیټه په کابل کې د دوو ځانمرګي بریدونو له کبله 25 کسان ووژل شول چې نهه تنه یې ژورنالیستان وو، او په کې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عباد الله خانانزای او فرشته محرم دورانی هم شامل و. د یادو بریدونو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای و. د وسلوالو ډلو په حملو کې یو قرباني خبریال چې دا هم وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال د 2000 کال په وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې د داعش وسلوالي ډلې یوې انتحاري حمله کې خپله او یو همکاري سخت ټپیان شوي، انتقاد کوي چې چای پښتنه نه ده کړې. د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما هغه مهال د یو ټلویزیون سره د خبریال په حیث دنده اجرا کوله. د کابل ښار په لویدیځ کې په یو برید کې ټپي شوم، زما خبر کامرمن هم زخمي شو. سره له دې چې ګڼ شمېر بنسټونه هغه مهال ګڼ شمېر د خبریالانو ملاتړ بنسټونه هغه مهال په افغانستان کې کار کوو، نور هیچا هم زموږ پوښتنه ونه کړه، نه یې زموږ احوال واخیست او نه یې زموږ په اړه حتی اعلامیه هم ورنه کړه. دغسې پېښې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي. موږ له هغه وخته تر دې مهاله د دغسې پېښو شاهدان یو، او وخت نا وخت خبریالان ځورول شوي دي، وهل شوي، ټکول شوي، زندان شوي دي.
دا خبریال دا ادعا هم کوي چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکې د غصب یوې قضیې په اړه د راپور لپاره د پارلمان یو وکیل چې په خبره یې یاد قضیه کې لاس درلود وهل ډبول سوی، او د راپور د خبرېدو مخه یې ورنیولې ده.
زه نه پوهېږم موږ د چا څخه غوښتنه وکړو او چا ته ووایو چې دا یې چا شهید کړي او د دغې قضیه څه ډول پاتې ده.
دا بیا په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي ورور مشتبه محمدي دی چې وایي د ورور د وژل کېدو یې 4 کاله تیر شول، خو لا یې هم کورنۍ ته عدالت نه دی تامین سوی. مشتبه چې له خپل ورور الیاس دایي سره په همدې پیښه کې شدید ټپي سوی و، ازادي راډیو ته وویل:
دا به د حکومت په اثبات رسولې وای چې آیا دا سړی دی که نه. یو څوک یې راګیر کړی و تر څو هماغه وخت د مطبوعاتو څخه ځان خلاص کړي، چې هره ورځ پوښتنې و دروژنې کېدلې تر څو د دایې قضیه څنګه سوله، د دایې قاتلین څنګه سوله. خو ولې داسې لنډحاله پاتې سوله؟ موږ ته سوال دا دی، موږ ته د دایې د قاتلونو په اړه هېچا موثق او دقیق معلومات نه دي راکړي چې دا سړی
الیاس دایی د 2000 کال د نوومبر په 12 د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د په موټر پسې د نخلول سوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووزل سو. هغه پیښه چې چای مسولیت پر غاړه وانه خیست. خو د افغانستان خبریالانو سازمان مسول حامد عبیدی وایي افغانستان د تیر په پرتله اوس د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی، چې هیڅوک د طالبانو د حکومت لخوا پر خبریالانو د په ټکو د ظلمونو او جرمونو پوښتنه او مخنیوي نسی کولای. د ازادي راډیو ته وویل:
د جمهوریت وروسته کله چې طالبان واکمن شول، لبدا مغه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالو پېښې زیاتې شوې، او طالبان پرته له کوم دلیل او پرته له یو حقوقي چوکاټه خبریالان نیسي، شکنجه کوي، ځوروي. په یو قضیه کې لبدا مرغه عدالت تامین شوی نه دی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه داو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د کار دوام ته ژمن دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته